که آنان در خارج از افغانستان نیز با مشکلات مختلف روبرواند.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو دی وی بلې خبرونه اوریدو ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو چې د کډوالو ستونزو په اړه باسونو ته ځنګړې ده خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو حکومت وایي چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحدو ایالتونو کې موقتي خوندیتوب پای ته رسیږي. امریکا حکومت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانانو د موقتي خوندیتوب حالت د می په شلمه پای ته رسیږي او دا پریکړه به د جولای له 12مې عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د خوالی لکبله شوی ده. د دې پریکړې د عملي کېدو په صورت کې زرګونه افغانان له امریکا څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې لیکلي اسلامي امارت چمتو دی چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه رغونکي بحثونه وکړي چې نور د پاتې کېدو په شرایطو برابر نه دي. د افغانانو د موقتي خوندیتوب د پروګرام پای ته رسیدو په اړه د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت اعلان مثبت ګام بللی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هغه افغانان چې په 2020 کال کې د طالبانو د واکمنېدو پر مهال له هېواده وتلي و کولی شي بیرته په امن هېواد ته راستنه شي، خو ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا د اعدامونو او بې درکه کېدنو پیښې هم ثبت شوي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي چې په افغانستان کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب د حالت معیارونه نه پوره کوي. د لنډمهاله خوندیتوب حالت د هغو هېوادونو د وګړو د اخراج مخنیوی کوي او په امریکا کې د کار کولو اجازه ورکوي چې له جګړو یا بحرانونو سره مخامخ وي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاڅۍ بندر په اډه کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ایکس شبکې لیکلی دی چې دا روغتیایي مرکز چې د افغانستان پاکستان د دوستۍ روغتون نومول شوی د ښه نیت د پیاوړتیا او د دوه اړخیزې همکارۍ لپاره د پاکستان د اردو او د طالبانو د ادارې لخوا جوړ شوی. نوموړی زیاتوي دا روغتون چې په عصري طبي وسایلو سنبال دی تر ډیره د ډیورنډ کرښې پر غاړه د پرتو سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د خرلاڅۍ لار چې په پکتیا ولایت پورې تړلې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د توکو د لیږد یوه مهمه لاره بلل کیږي. د تګ راتګ دا دروازه له نږدې 8 میاشتو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد شر سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرایلو سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ترامپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبریالانو ته اجازه نه و چې د هغوی خبرې واوري. د ترکیې د انادولو خبری اژانس راپور لمخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاره د ټرمپ بن سلمان او شاره لغونډې سره یو ځای شو. ترکیه د شاره د حکومت او د هغه تر مشرۍ لاندې د یاغیانو اصلي ملاتړې وه. سپینه ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې د دې غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د تازه راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوهم ګام کې د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ټرمپ ته هرکلی ووایه او له معمولو تشریفاتو وروسته د قطر د سلطنتي ماڼۍ پر لور وخوځېدل. او اسرائیلو نن خبرداری ورکړ چې د یمن له دریو بندرونو څخه د خلکو وزي. د اسرائیلو دا خبرداری کیدی شي د اسرائیلو لخوا د ایران پلوه حوثیانو پر اهدافو د برید نه کوي. د اسرائیلو د پوځ ویان اویخای ادری پر ایکس شبکې لیکلي له دې چې د حوثیانو رژیم له الهدایده، راس ایسا او سلیف بندرونو استفاده کوي. له ټولو هغو کسانو غواړي چې په دې بندرونو کې چې له دې بندرونو څخه ووزی او تربل اعلان پوری تریلر پاتیشی. دا خبرداری ورسته له ورکړل شوی چې د طلبی په وینا حسینو د اسرائیلو پر خاوره یو توغندای وشتلی. اسرائیل وایي چې دا توغندای شنډ کړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې له پاکستان او ایران راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. پاکستان د روان لمریز کال له پیلېدو سره سم د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې او له ایران هم د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي تقریبا په نه امکاناتو سره ژوند ته مجبوره کیږي ځکه هر څه ترې هلته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د تیرې اپریل میاشتې په پای کې وویل چې د دې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه لږ تر لږه 2,500 افغانان خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د همدې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې پاکستان له 2023 کال راهیسې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژوند امکانات ډیر کم دي. په تیره له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو امکانات نشته. پر دې سربیره کډوال شکایت کوي چې د استوګنې د ځای او کاري فرصتونو له پلوه هم له لویو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حالت کې چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره تقریبا هیڅ امکانات نه لري، خلک له کډوالو سره د مرستې لپاره څه کولی شي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. قدرمنو اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ او په خپله خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 درویشت 00 1 11. یو ځل بیا تکراروم 00 درویشت 00 1 11. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزی دی. ښاغلی ستانکزی ته خراغلاست وایم او لومړی ترې غواړم چې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال راته وایي. ستانکزی صاحب
سلامونه. اونیک هیلې تکل صاحب تاسو ته د طریقه تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته زمونږ هغو ماجرینو ورونو ته چې په دې ورځو کې سختو ستونزو کې دي او وطن ته د راستنېدو په حالت کې دي، دوی ټولو ته د خدای له درباره اجر غواړم او خدای دې چې انشاءالله په وروستیو کې انشاءالله د ښه او ښکلي ژوند خاوندان یو خپل وطن کې په آرامۍ او سوکالۍ باندې ژوند سره وکړي. نو لومړی به دا درته ووایم تکل صاحب محترم چې اوسنی حالت هیڅ یو افغان ته د زغملو نه ده. هغه په دې خاطر باندې چې مونږ د خپلو ورونو او خویندو راستنیدل ورځ تر بلې وینو چې په کوم حالت کې خپل وطن ته راستنیږي. دوی له خورا ډېرو کړاوونو سره او ستونزو سره مخ دي، هغه که په نورو هېوادونو کې دي، هغو هېوادونو کې چې هغوی دوه نسله یا درې نسله هغلته ژوند کړی دی، د دوی هغه اولادونه هلته غټ شوي دي، هغلته خورا لوی تجارتونه او د دوی لوی لوی کاروبارونه و، هغه له لاسه ورکوي. یو بلې خواته خپل وطن ته چې راستنیږي، دلته زمونږ هغه اوسنی حالت ته په کتو سره نه شو کولای چې هغه خپلې ستونزې د وطن مو داسې په اسانۍ هوارې کړو، نو بیا چېرته کولای شي چې دوی ته رسیدګي وشي. په دې خاطر باندې چې یو خو زمونږ اوسنی حکومت د دنیا له لوري په رسمیت باندې نه ده پېژندل شوی، او دا مونږ ته ولو ډېره لویه ستونزه را ښکاره کوي. په دې خاطر باندې راجوتوي چې هغه زمونږ حکومت د اوسني حالاتو کې ډېرو لویو ستونزو سره د همدې وجې نه مخامخ دی چې دوی د رسمیت له وجې نن نشي کولای چې د خلکو ستونزې په سم شکل باندې ورته حل کړي. ولې چې دلته بین المللي موسسې ټولې بندې دي او هیڅوک دلته د کومک لاس نه وړاندې کوي، نو زمونږ دغه ټول ورونه او خویندې چې دي دغه په خورا ډېرو ستونزو کې دي، که له دواړو طرفونه دي، هغه که د بشري حقوقو لخوا نه دي، یا له بین المللي سازمانونو لخوا نه دي، او یا که د نورو حکومتونو لخوا چې دوی مثلا راایستل کېږي له دغې حیثې نه دي، نو خورا ډېرو ستونزو کې خپلې شپې او ورځې سبا کوي او له ډېرو لویو کړاوو سره مخ دي. نو الله پاک نه دوی ته او خپل وطن ته بس دغه دعاګانې کوو چې خدای دې زر تر زر دې کړاوونه مونږ او زمونږ د دوستانو واسي رغو کولای شو چې خپل وطن د سمسورتیا او د سوکالۍ په لوري باندې انشاءالله سوق او خپل وطن لپاره کار وکړو.
ستانګزای صاحب، تاسو مخکې د امکاناتو د نشتوالي یادونه وکړه، ومې ویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له دې کبله نړیوالې ټولنې فعالیتونه خپل په افغانستان کې کم کړي دي. اوس تاسو په افغانستان کې هغه مؤسسې چې پخوا به یې له راستنو شویو کډوالو سره لویې لویې مرستې کولې، کمپونه به یې ورته جوړول، د غذایی مواد به یې پیویشل، دا تاسو وینئ هلته په کابل یا په ولایتونو کې یا په لږ تر لږه په سرحدونو کې؟ البته مونږ خو راپورونه لرو د ملګرو ملتونو ځینې ادارې په سرحد کې له خلکو سره ځینې مرستې کوي، مګر آیا په لوړه کچه د مرستو لپاره په ولایتونو کې او په پلازمینه کابل کې داسې مرکزونه شته چې دا کډوال ورشي، مراجعه ورته وکړي او هلته د مرستې درخواست وکړي؟
تکل محترم، یو خو هغه حالت وي چې هغه په رسنیو کې خبریږي او هغه هم د لرې نه څارل کېږي، خو یو هغه حالت وي چې هغه د سترګو لیدلو حال ده. نو که چېرته مونږ د خپلو سترګو لیدلي حال ته وګورو او خپل دغه د دوستانو او عزیزانو د حالت ته وګورو، درسته ده چې په بعضې مواردو کې، یعنی کله چې راځي سرحدو ته، هغه که چېرته د تورهم سرحد ده یا هم د سپین بولډک لخوا نه په دې سرحدو باندې راځي، نو یو څه داسې ډېر کم امکانات، لکه مثلا د هر راستنه شوي کور لپاره د یوې وړې خیمې ورکول، یا د هغه ډېر ابتدایي امکاناتو لپاره د یو څو ورځو لپاره د یو څو روپۍ ورکول، دغه ابتدایي هغه حالتونه دي چې د مهاجرینو لپاره په سرحدونو کې البته تر یو کچې پورې دا امکانات ورته شته. ولې په هغه پیمانه باندې چې دوی ته ضرورت ده او د انسان لپاره، یعنی د هغه ابتدایي ژوند لپاره هغه ضرورتونه دي چې هغه باید دائمي دي دوی لپاره، لکه کله به چې مخکې په افغانستان کې دغه بعضې مؤسسې وي لکه یو این ڈی پی او لکه ڈبلیو ایف پی، لکه یو ایس اے آئی ڈی مؤسسې، لکه دغه د اوسني حالت کې دغه مؤسسې په هغه کچه باندې په افغانستان کې فعال نه دي چې دوی د پامغه کچه باندې خدمات خلکو ته وړاندې کړل، لکه مخکې به چې وړاندې کول. هغه له دې وجې نه ده چې د اوس لپاره د امریکا نوي حکومت هم دغه حکومتونه او دغه بودیجې په دې مؤسسو باندې ودرولې او دوی بودیجې راکمې کړلې، نو دا یو ډېر لوی سرخوږی د مهاجرینو لپاره او د دغو نورو حکومتو لپاره چې هغوی د خپلو مهاجرینو د راستنه شویو مهاجرینو لپاره دغو کومکو ته ضرورت لري، د دوی هغه لارې په ټاپه باندې ودروله او مهاجرین نن د ګڼو ستونزو سره مواجه دي او دوی نشي کولی چې حتی خپل هغه ابتدایي حالاتو ته یا ابتدایي هغه وسایل چې دي د ژوند هغه دوی ځان ته آماده کړي. نو په سرحدونو کې یو لړ بازې ډېر ټیټه کچه باندې بازې کومکونه ورسره شته، هغه د دې چې سوله خوا ورسره کېږي. ولې دغه موسسې بیا دننه په د افغانستان په منځ کې په نورو ولایتونو کې داسې په فعال ډول باندې د خپل کومکو توزیع نه لري او دایمي ډول باندې دوی کومکونه نه کوي او نه کولای شي؟ په دې خاطر باندې چې دوی بودیجه اوس په هغه حالت کې نه ده چې دوی په افغانستان کې په هر حالت کې کومکو کې لاقل کړي.
مننه سنګزای صاحب. دلته یو اوریدونکو لرو، ګورو چې دوی څه وایي، بیا بل تاسو سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا کوم اندېښنه یا نظر کلری وی وایست.
ډېر مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ملما صاحب ته، نګي صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زبلای د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم.
زبلای صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم، ډېر اړینه او ضروري موضوع مونږ راخستې د میکروفون زموږ خبرونه کې. البته دا چې موږ تاسو شاهدان یو، متاسفانه زموږ د هیواد ډېری وګړي، البته میلیونونه وګړي په بهر کې مهاجرین دي، نو د هغوی ژوند کېدای شي تر ډېره حده په ترخو کې وي او کېدای شي تر ډېره حده هغوی الپه دي چې هغه په بهر کې ژوند وکړي، که هغه یا به هم دلته ځمکې نه لري، یا به کورونه نه لري، یا به هم هلته کاروبارونه یې. نو زموږ ډیری هیوادوال چې په بهر کې دي، د هغوی د ځینو داسې کارونه دي چې هغه کار که چېرته هلته پرېږدي، فکر نه کوم چې که چېرته دلته راشي هغه د هغوی دلته د ښه ژوند زمینه ورته برابره شي. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې څو حکومتونه تیر شولو، هر حکومت د دې هڅه کړې ده او دا یې ویلي دي، دا یې په ډاګه کړې ده چې موږ به د مهاجرینو مخه په داسې شکل نیسو چې په خپل هیواد کې به د سرپناه، همدارنګه د کاروبار، همدارنګه د ښه سهولت ژوند زمینه ورته برابروو. خو بیا هم ټول حکومتونه پړ کې راغلي دي، که هغه جمهوریت کې، که هغه اوسنی امارت طالبان کې، خو بیخي زیات پړ کې راغلی ده. نو زما غوښتنه او پوښتنه دا ده له امارات نه چې لطفا مهرباني وکړي خپلو هیوادوالو ته د خپلو بچیو په سترګه وګوري، هغوی ته دلته د سهولت د ژوند کولو زمینه برابره کړي تر څو به زموږ هیوادوال په بهر کې یې. او له میلمه صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده، آیا امکان لري که څه هم امارات په بار بار ویلي دي چې موږ مهاجرین راغواړو، موږ مهاجرینو ته دلته د ښه ژوند زمینه برابروو، آیا دا واقعیت لري؟ داسې به وسي؟ دا امکان لري؟ دوی په واقعیت کې همداسې کوي که هسې په رسنیو پر پرده دا خبره راځي؟ ډېره مننه کوم.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه هم. دا بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به راشو ستانکزای صاحب تاسو ته. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه قبول کړو، څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکي.
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، او زه محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت څخه د ټلیفون په کرښه یم، نو نظر به در سره شریک کړم. مننه، ډیر خوشاله سلام چې تاسو رم دا ټلیفوني تماس کې واصل سلولو. خو نظر لکه دا ورور شو ول تاسو به تر معلومی چې ډیرې کډوال یعنی په خارجي ملکو کې دي افغانان، خو دلته یو خبره بلسته لکه وس د افغانستان امنیت معنا تر په خوا پر پرتلا ډیر شدي، یعنی سړی کولای شي شهر ولسوالۍ ار ولایت ته کګورا څنګه کې او سره په څنګه کې کته کاروبار یې کاروبار ته لاسرسي کولای شي چې مقصد خپل کاروبار وکړي. خو یو خبره دلته ستا محترم احمد تکل صاحب، چارواز حکومت راځي کېږي هغه داسې ټکی چې مقصد دلته یعنی دغه د سړکانو کاروبار شروع شي، ځکه چې په افغانستان کې دا ټو کاله کېږي څه نه څه وچکلیم ده، کنه مخکې کاروبارونه و باید ښه ښه بندونه و خلکو ته وتړل شي، یو به ځکه تر لاندې سي بل سره په څنګ کې خلکو ته به کار پیدا شي، یعنی د کار زمینه یو څه کمه ده. خو خبره بل دلته سه احمد سکل صاحب دغه موسسات چې اوس کوشش وکړي یعنی چې د افغانستان ته یا مخکې مرستې راغلي دي یا اوس خال خال د چیرې هغه خلک په نظر کې ونیول سي چې هغه یا ماجر وي یا مسکین وي یا ملک کور نه لري ځای نه لري، بیا دا اقتصاد د خلکو دونې نه کمیږي که خلک پاملرنه ورته وکړي یا ملي تجاران. اوس یو څه اقتصادي ستونزې شته، دا خبره صحیح ده، خو امنیت معنا برابر دی او اول رغم تر ټولو په موسساتو دی چې د دې خلکو د پاره دي دغه زمینه برابره کړي چې هر کلي هر ساحې ته دې خپل کمیسن یعنی داسې سړی وټاکي چې هغه اک حقدار ته رسېږي، یعنی نه یوازې زما په لاس باندې موسسه راکړي زه یو درې کسان خپلوان شته کوم، دا بره خلک نه سره وزر کېږي، یعنی افغانستان ته ګټه بره نه کوي. نو دغه یو ترتیب ستا محترم تکل صاحب مننه
ډېره زیاته مننه حق دوست صاحب. له تاسو نه هم یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا ورځو ستانګزی صاحب ته مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
احمد تکل صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته، وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به. عبد الحد اتل په هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
خدای دې ایمان قبول کړه. واکان لکه محمد اشرف اکبر صاحب چې نظر وړاندې کړي د نظر ته خیوان نړۍ مننه. تکل صاحب دا غل کډوال موضوع چې د کډوال کشش کار نه پر کال پاکستان راړي یا ایران راړي پر کال نه بلکې راړي، نو په کار راته محترم تکل صاحب چې حکومت دې غم وخري، یعنی په بیلابیلو رسنیو کې ما دا دوه کاله د مخم د حکومت دا غوښتنه کړې وه. ګوري په تیر حکومت کې دلته په افغانستان باندې مثال د ډالرو باران شروع و، زموږ حکومتونه ملامت دي. تکل صاحب محترم زه هیڅ څوک نه ملامتونه، ولاکه پاکستان ملامت کوم نه، ولاکه ایران ملامت کوم، زموږ حکومتونه د خپل کډوالو غمه ولې نه خوري. یعنی په تیر حکومت کې د ډالرو باران په لاره حکومت کې دوی غمه ونه خوړل، و چې په طالبانو اقتصادي بندیزونه دي، د یو خاص رسمیت نه لري، اوس د خلکو باندې ناری دي. کډوال خو زموږ وروڼه دي. تکل صاحب موږ د خپل ماښام ګوله قسم په خدای وسر نیمایي کو، خو د حکومت زموږ دغه مثال د خبرې هیله ده چې کډوال ته د مینې ځایونه برابر کړي، دغسې مثال د خبرې د کار زمینه ورته برابره کړي. او بل تکل صاحب اوس دلته حکومت یوه زمینه برابره کړې ده د مهاجرو دپاره، دوی غواړي چې نمرې ورته توضیح کړي. دلته داخل تکل صاحب محترم موږ په افغانستان کې داسې کډوال لرو چې مثال د خبرې استوګنه د کلو کلو څخه د بل په سرایو کې کوي، یعنې خپل د مینې ځایونه نه لري. نو زما د حکومت څخه یو کشر په صفت دا غوښتنه ده که کډوال ته مثال تاسې نمرې ورکوي د مینې ځایونه ورکوي، اوس لا سروې شروع ده، دغه بې زمینه خلک چې دلته په دغه کلي وطن کې دي دا لکه مهاجر داسې د تکل صاحب نن دی وفرمی.
تاسو د کورنۍ بې ځایه شوي خلک ښایي چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي؟
بالکل تکل صاحب محترم، یعنی خپل د استوګنې ځایونه نه لري، خپل د مینې ځایونه نه لري، نه سرایونه لري، نه مینې لري. دا د دغه افغانستان د تکل صاحب ګوره د مهاجرو مثال د خبرې دغه دلته بې ځایه شوي کډوال د خپل ځایونه چې نه لري. تکل صاحب په خدای قسم د تخم که د دې خلکو د یوې شپې تقریبا هلته په مهاجرو پر پاکستان په شل کاله راغلي، ځکه دلته تاسو بهتره معلومات جنګونه وه بمبارونه وه، دا خلکو دلته مثال خپل ځای نه پرېښوي، خپل وطن نه پرېښوي، دغه د حکومت تر څنګ ولاړو. نو اوس باید حکومت هم دا توجه ورته وکړي لکه مهاجرو ته چې توجه کړې، دا خلک باید د پام نظر
ته ونه غورځوي. تکل صاحب له تاسو نه اتل صاحب نور اوریدونکي به وروسته راواخلو. اوس ورځو ستانګزی صاحب ته. ستانګزی صاحب، تاسو د دې دریو اوریدونکو نظریات واوریدل، که څه وایي حتما به مو یاداشتونه ځان سره اخیستي وي، د په نوبت سره مهرباني وکړئ.
تکل صاحب، زمونږ یو ورور وغل ارغنداب دا ویلي وو چې آیا دا امکان لري چې امارات د مهاجرین بیرته راولي او خدمات ورته وړاندې کړي؟ دې ورو ته به اول په ځواب کې دا خبر وکړم چې اول خو د موږ تاسو یو عامیانه متل ده، وایي پردی کټ تر نیمو شپو ده. نو هیڅ هغه د باندېني کشورونه چې موږ تاسو اوس له مجبوریو نه د خپل وطن له ناخوالو نه یا د اقل هغه خپلو د کورنیو مجبوریو نه نن هغلته موږ مهاجر یو، نو هغه زموږ خپل هیواد نه شي کېدلی او زمونږ ټاټوبه نه شي کېدلی. نو کوشش به هر انسان دغه کوي چې خپل هیواد ته بېرته راستل شي په وخت سره، خو دغه امکانات له هر حکومت سره وي، هغه له هغو حکومتو سره چې هغه حکومتونه د دنیا له لوري په رسمیت پېژندل شوي حکومتونه دي او دنیاوال له هغوی ته هغوی سره اړیکې لري او له هغوی سره کوښښونه کوي، هغه په هر فعالیت کې کوي که مثلا له غذایي موادو نه نیولې تر توشیوي پروژو پورې. اوس په دې منځ کې زمونږ هغه یو ورور چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه، هغه ډېره خبرې ته اشاره وکړله او هغه دا وه چې زمونږ دغه وسنۍ کړکیچو دغه وسنۍ حالت چې ده د مونږ د مهاجرینو دا په دې باندې نه سمېږي چې زمونږ مهاجرینو ته مثلا نن د خوراک یو څه ورکړل شي او سبا د اغوستلو یو څه ورته ورکړل شي په دا خو به د یوې ورځې لپاره وکړل شي د دوه ورځو لپاره بالاخره د یوې دوه میاشتو لپاره دوی ته باید دغسې یوه زمینه برابره شي چې د ټول عمر لپاره دوی ته د کار زمینه برابره شي دوی ته د ښه ژوند او ښه معیشت د ژوند زمینه ورته برابره شي او هغه په هغه صورت کې امکانات شته چې کله مونږ او تاسې ګورو په پخواني پخوا وخت کې دلته توسیوي پروژې په افغانستان کې د پلي کېدو په حالت کې وې د مؤسساتو لخوا نه که هغه مثلا دغه مؤسساتو د بعضې پروژې لکه مثلا د خوشکېپي پروژه لکه مونږ ورته کتله د بندونو پروژې ولې یا مثلا د ساختماني جایو پروژې ولې چې هغه کمپلیکسونه جوړېدل نو هغه د باندنۍ یا بهرنۍ مؤسسو له لورې نه دا پروژې جوړېدلې او دې ته په هره پروژه کې خلکو ته که هغه 1000 نفره او که 2000 او که 5000 او 10000 خلک وو دوی ته د کار زمینه پکې برابرېدله چې دا د دوی د ورځني ژوند لپاره بهترینه گزینه وه او خلک دې کې په کار کېدل او خلکو دې ته ضرورت نه پیدا کوو د ورځنیو کومکو ته د دوی ضرورت پیدا کې دوی به همیشه خپل ژوند په خپله مخته وړول چې د یوه ماش چښتن به وو او د یوه ژوند چښتن به وو دوی به خپل کار کوو هم به د وطن لپاره خدمت کوو او هم به د ځان لپاره یو امرار د معیشت د حیات کوو او د دوی ژوند به ښه مخته ته نو د اوس لپاره هم بهترینه گزینه هم دغه ده چې دلته مثلا زمونږ دغه اوسنی حکومت ته د رسمیت دروازه دنیا پرانیزي حتی خلک د نورو تعاملاتو له وجې نه کوي د دغه مظلوم او د دغه خوار ولس له خاطر د دې مهاجرینو لپاره دغه بشري کارونه باید دوی مخته وي شي او د بشري پروژې باید دوی دلته بیرته پلي کړي تر هغو په دې کې خلک هم زمینه د کار پیدا کړي او په زمین کې بیرته خلک په کار شي او دوی ته اقتصادي ستونزې راولاړې نه شي او بل د حکومت لپاره دغه یو وجیبه ده دغه ورته دا وجیبه ده چې هر حکومت هغه په غورځېدلې حالت کې او په درېدلې حالت کې دا موږ د حکومتو یو وجیبه ده چې د خپلو مهاجرینو لپاره کار وکړي په دې خاطر باندې دغه مهاجرین کنه نه که سبای راستنېدونکي دي نو د موږ هر حکومت کې هغه که پخوانی جمهوریت وو که اوسنی امارت ده دغه حکومتو ته دا لازمه ده او ضروري ده تر خپل وسی او توان پورې دغه خلکو ته لاس ورکړي په څنګ دې دي کې چې دا حکومتونه له دوی سره لاس نیوای کوي د خلکو همدا یوه دینی او مثلا وجداني او حقوقي وجیبه ده چې خلک دوی سره لاس ورکړي مثلا تر یو حد پورې چې د هر چا له وسه کېږي له خپلو دوستانو عزیزانو سره له ورونو سره له خویندو
سره همدې مسله باندې زه وروسته غواړم چې ستاسو نظر واخلم چې خلک عام خلک څه کولی شي له کډوالو سره د مرستې په برخه کې د حکومتونو خو تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو په حکومت کې دومره وسه او استطاعت نشته چې مرسته وکړو نړیوالو بنسټونو خپلې مرستې بندې کړي دي دې باندې بحث کوو اوس یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې څوک خبرې کوي مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده لمړی خپل ځان معرفي کړئ بالکل آی ورو مهرباني وکړي
السلام پس دې مو دې چې مرسته یې جلای ستړی مشه سلام خیر راغلی تاسو مې علمت
خیر راغلی
ستاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته چې موږ سره محبت لرو نو ډېر عمر سره جدایو
پښتون صاحب خدای مو دې زړونه نه سره بیلوي مهرباني وکړئ د خبرونې په همدې ځانګړې موضوع باندې څه وایاست
او ډېره ښه موضوع مو ټاکلې وګر چې اورېدونکي خو تاسو راډیو نه اوري موږ ته دې سره واورو واقعا د مهاجرینو موضوع ده ارزای افغانان بې عزته شوي دي د خپل زوب په خاطر باندې د خپل ناوسۍ او د ستارسۍ په خاطر باندې اول دې زه چې زموږ سره زموږ ګاونډیانو وکړه چې موږ اول پر خدای دوم پر دې تکیه درلوده هغه تکیه مهم ونه شو باوجود دې چې موږ دوی سپورټ کې زموږ بې عزتي د مهاجرونو وکړه را به څه دا موضوع ده چې دا مهاجر باید څه وکړي مهاجر هم داسې نه شي کېدلی تکل صاحب چې همېشه به دوی په اروپا کې ووسي همېشه به دوی په امریکا کې ووسي همېشه به دوی په پاکستان کې په ایران کې ووسي دا موږ پښتو یو متل لرو وای پردای چې دا ته نیم څه وایي نو کله چې سم وايي خړای خړایي یا په زور او په خپل رضا راوتلی دلته باید څه ور سره وشي موضوع دلته ده باوجود دې چې د مالیان سړي داري په مشرۍ دور وشو زیرام په دې کمیسون کې شامل دي د مولوی صاحب د سلام عامتی هغه شی چې دوی د دوی په واسطه دی هغه به دوی ورسره وکړي، ولیکن دا د یوې ورځې کار دی یا د دوو ورځو کار دی، یوه میاشت به دوی ورسره وکړي، دوې میاشتې به دوی ورسره وکړي. په دې باندې په یوه ګل نه پسرلی کېږي، په دې باندې د مهاجرو ګزاره هم نه کېږي. مهاجر بېرته مجبور دي یا په قچاقي لارې یا غیر قانوني ولاړ شي، بیا د په اوبو کې غرق شي، د بل مرمۍ وخوري، هلته بېحسه شي. زما غوښتنه دا ده د امارت څخه او د جهان څخه یو خدا دی چې جهان د دې نظام سره چې اوس بدیل نه لري، دغه نظام دی د دې سره تعامل وکړي، د رسمیت دروازې نه قصاص میلمه چې وویله ورته خلاص شي، کې او بل مؤسسات را وړاندې شي، خیریه هغه بشري کومکونه چې مخکې کېدل دا باید په مقابل کې د کار مهاجر ته ورکول شي. او هغه زیربنایي پروژې چې د جمهوریت په وخت کې وې هله پاتې دي، تمامه پاتې دي، هغه پروژې باید پلی شي تر څو چې زموږ مهاجرینو ته کار پیدا شي، هم به مهاجر د سوال خلاص شي، هم به بل افغان د سوال خلاص شي. بله خبره دا ده، موږ ډېر زیات مهاجر لرو، دا مهاجر نه دي. که دغه زموږ مهاجرین په صحیح توګه استخراج شي او واسطه او واسطه مابینه په دغو ته په دې مهاجرینو کې هم کار پیدا کېږي. او بله خبره دا ده، تنها دا خبره تقلص په عمارت هم نه کېږي. زموږ ملي تاجران هغه بدایان خلق، هغه وسمن خلق، هغه سرمایداران خلق، دوی چې سرمایه لري باید دغه خلق را وړاندې شي، چون دا مهاجر دي، دا مهاجر زموږ دي، د دوی دي، د دوه سره کومک وکړي، نو بیا انشاءالله مهاجر کهنې کسه به عجیب.
مننه مننه، ډیره زیاته ښه نظر دی، خو ستانګزی صاحب هم وروسته په دې باب نظر ورکړي. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
ډېر زیات مننه. السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت متاثر ماسیم ولایت.
سیف الله خاموش، غږ مو په یوه شیبه کې یوه ثانیه کې قطع شو، نو ما به سم اوریدلې. سیف الله خاموش
و ډېر مننه. سیف الله خاموش د زابل ولایت متاثر ماسیم ولایت دی. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده د مهاجرینو په اړه. زما په نظر تر درې نقطې دي. یوه نقطه چې دولت تراجی کېږي، هغه باید کړنې ترسره کړي. یوه عام ولس تراجی ده او یوه ملي تجاران تراجی ده. دولت اولین دا راجی ده. زه نه پوهېږم چې دا اوسنی دولت مهاجرینو ته شرغلاس وایي د دوی خوندیتوب لپاره کړنې ترسره کړي، او که نور مهاجرینو ته، یعنی نور خلک دې تاړي چې هغه مهاجرت ته مجبور شي، نو دوی باید په دې بخش کې کار وکړي. اوس ځینې داسې کارونه د دولت لخوا ترسره کېږي چې هغه د دې سره سره چې مثلا دولت باید دې مهاجرینو ته کار کړی وای، د کار زمینه برابره کړې وه، پانګونه یې کړې وه، نور مؤسسات دې ته را جلب کړي ول، هڅولي ول، تجاران را هڅولي ول، نړیوالو باندې غږ کړی و، دوی سره همکاري کړې وه. د دې برعکس دوی مهاجرین چې دلته راځي، دا اوس مو خپل د لیدلی سترګوال چې وایو، دوی راځي دلته بدون دولتي وظیفو، بدون داسې رسمي وظیفو، دوی شخصي کاروبار څه پیسې چې لري او شخصي کاروبار جوړوي. بیا ډېر غریب دي، په دې مهاجرینو کې زیات طبقه غریبه ده، نو یو وړوکی کاروبار جوړوي. د دې سره دولت بندیزونه لګوي، مثلا د غوی د کارونو مخه نیسي، غوی داسې یو کراچۍ نه استفاده کوي.
په ځانګړي مثالونه لري تاسو خاموش صاحب، مشخص مثالونه لري؟
مخبل هو بل مشخص مثال داسې لرو، یو د لیدلو سترګو حال درته وایم. یو کراچۍ والا د مرکز کلات چوک باندې ولاړو، کیلې خرڅولې، د لیدلو سترګو حال ده. دلته شروالۍ لخوا ورل کېږي دا باید یو داسې ځای ته انتقال شي، مثلا مشخص ځای ته، هغهلته بازار نه لري، هلته د دې پدېش دوی څه لاسته راوړنه وکړي او روز چلاو کې هلته غوی تاوانونه کوي، مثلا مال خرابېږي، ترباري ترکاري تربار او شی هغه خرابېږي، د دې پدېش دوی ګټو کې تاوان ورته رسېږي، نو دوی مجبور دي چې ښار په څنډو کوڅو کې وګرځي تر څو هلته نفقه پیدا کړي. شروالۍ د دې مخه نیسي. یو نایني نفر و چې ولاړو په چوک باندې کیلې خرڅولې، هغه لړۍ کیلې وګرځولې په چوک په سر باندې او ټولې کې وخت ورته، دا د یو درد نه کېږي، دا له یو ډېر مجبورۍ نه کېږي. اخري حد مجبورۍ دی چې هغه خپل کاروبار ژوند زندگی څخه تنګ شي او دې څخه تیر شي، نو دوی بیا هیڅکله زړه نه شي کوي چې کار وکړي. یو او دا ملوس دا ک مجرین راځي، اکثریت خپل ځایونه نه لري، سراینه نه لري، د وسیدو ځای نه لري. د دې لپاره چې موږ مکلف یو اسلامي وطني وطن دوستي چې موږ باید له دوی سره همکاري وکړو، دوی ته مثلا لاس ورکړو، دوی ته باید موقت وړیا استوګ تنظیم برابر کو د دې سره سره دوی برعکس د عاملس کرایل وړي د سرین کرایل وړي کړی دي د ماجب له دې وجه تخصص دی پاتې کې له دې څخه ګټه کوي دوی مثلا مجبوري ما په عاملس هم دا ځغ ده چې کرایه ورته ځنه کوي مثلا تاسو ته خدای صدر کړی دی وسلري په دوی باندې رحم وکي الله په تاسو رحم وکي اول خو باید موږ د پښتني لیازه اسلامي لیازه وطن دوستي لیازه بیا وریانی په کومه کرای باندې دوی سره همکاري وکړو خو افغانستان دا بیا خصوصا افغانان دي برعکس له دوی له ځخه سو استفاده کوي دا دوه ما درې خبره ژغمې په تجارانو باندې دي تجاران باید د پنګونه وکي په یو ماجر سره مرسته کول همکاري کول کومه کول دا زما په فکر سره موکتی ده دا به دایمیونه وسی خو د دې په دشت د مرسته وکي د بیت پنګونه وکي د بیت یو داسې چې وکي تجار چې یو 1200 هدا کال یو 1500 نفر کار زمينه برابر کړي تر څو بده پنګونه هم سوي خو د دې بخش کې بیا دین تجاران داسې وایي چې موږ دولت له خوا په موږ باندې بندیزونه دي مالیات لوړ دي او ځل نه شکه چې دلته پنګونه وکي تجارت وکي ما په دولت په ولس او په تجاران باندې دا غږ ده چې تر څو د دوی سرشو کې علاوه له دوی سرشو کې د دوی دغه وضعیت تخصصي استفادهونه کې هغه بدنه د دوی په خیر نظمر
تیر مننه خاموش سبل تاسو نه مننه کو یو بل اوریدونکو هم لرو بیا ابا ستنځه سپ تاسو تر شو مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده
السلام علیکم مشغلی تکاسف
وعلیکم السلام مهرباني
تکاسف زه شبیر احمد حکیمی ما اړیکه مې د کندهار ولایت څخه نیولې ده
مهرباني وکي حکیمی صاحب
جناب تکاسب یو خبر خدا د وس خو چې ما ځنی معلومات وکړل ته ځنی خلک خو بهي وس پروانی ناروغي مختصي ویږي رواني ناروغي مختصي ویږي ځکه ازادي رادیو نسته نو لمړی هله تاسو مشرتابه څخه کوم چې د رادیو پرته د رادیو پراموج باندې فعال کی دوم قدم کې راځم چې تکاسب د ماجرینو موضوع ته کنه
بله
اوس دولت کچیر ماجرینو ته شرغلاس پي شرغلاس مهم نه دی ماجرین ته ډوډۍ پیلا کول مهم دی جناب تکل صاحب اوس کله ته ماجر راځي چې هغه وګوله ډوډۍ نس پیلا کولای نو شرغلاس په دې ته پوښ شرغلاس په هیڅ معنا نه لري کنه جناب تکل صاحب دا چې دغه درته چې دلته د غزنې پروژې د یزات صفاتخه تقریبا د درو میاشتې لپاره وي دلته ماجر چې ودره ول اوس هغه ماجر دی هغه بیا کار ول له حاله ګرځي کار نور پیلا کیږي ام دغه ماجرین جناب تکل صاحب په ما سره تکل صاحب
هغه غل روسته سو میره بنی وکي دا عمر کې
تاسو ماجرین جناب تکل صاحب سبا په غلا او په نور اخلاقي فساد په دا کارو باندې لاس پورې کی جناب تکل صاحب نو زه وایم چې دولت په دا دغه باندې په کار جناب تکل صاحب دا اصول ته ما یو راپور په نيزه رسنی باندې کتلی چې په یو میاشت کې په 15 ورځو کې جناب تکل صاحب 8000 کورنۍ راغلي چې د وګړو شمیر 3000 کسان دي وسته د یوزر کسان د خصني دي تر شرغلې و یا نقدي مرستي ورکه یا د بلې موسې تر په پیرزان له طرفه څخه وسته د بدل کار پیدا کول تکاسب مهم دي کنه دوډي پیدا کول مهم دي ځکه دغه ما شام دوډي ونه لري دغه ماجر به دوی ورځي دغه وکي دریم ورځ صدر مورس باندې دغه ماجر دی غلا بکی دغه ماجر په ونور کار بس کی
مننه حکیمی صاحب خبره مورا لګراون غاړي او پښتنه وکي ل میلمنه ل خغلی استانګ زینا
زما د شغلي سنګ د سبڅ خدای هله لکه ماجرن د کار پیدا کول مهم دي ځکه ماجر کله ته ماته وکړي و چې نه دي تکا سره د سره مچ د تز مش خپل خلک بیا کوي خلک په خوښه شش کارون درلو د کار جن ماجر بده کی هم دا هیڅ نه وګورې چې ماجر ته کار پیدا کول مهم دي
تیر مننه حکیمی صاحب تاسو مننه نور اوریدونکو هم لرو خو پښتنه ډیره شوي اوس ورزو ستانګزی صاحب ته د دوی نظر اخلو مهرباني وکړئ ستانګزی صاحب تاسو پښتنه ووري دي
تکل صاحب محترم اول به راشو دې کورونو نظرونه ته فارس صاحب ته نظر ورک او پچانکی شیخ الله خاموش ورور خبرو ته دې ما پام او په دغه خبرو کې هغه خبرې چې دوه کړل ډیره پر ځای او مثبت نیوکې وکړلې نو دا مثبت نیوکې په بعضو حالاتو کې هغه حکومتونه دي حکومتو ته راوړي هغه د حکومتو لپاره ښې نیوکې دي په دې خاطر باندې چې حکومت او رعایت دا چې دي دا لازم او ملزم دي بل څه په دې خاطر باندې چې دولت دی لمونږ نه چې کولای یو مونږ به له دولت نه شو کولای نو نظام به مونږ ته تابعداري مونږ به نظام ته تابعداري او یو بل خبرې به سره او رغو چې دا نظامونه په خپل کو دريږي یو کاله ته ورسيږي خلک مرزه جوړوي نو سیف الله ورول ویل چې دلته بعضې ورونه راځي او له راستنېدو نه وروسته دوی وړکۍ کراچۍ ته رهي او د دې کراچیو لپاره مثلا دوی کاروبار خپل شروع کوي او د دولت لخوا نه مثلا دوی ته ممانعت کېږي. دغه موارد مونږ هم خپلو سترګو باندې لیدلي دي. ولې داسې یو حالت ده چې فرق کوي په هر دولت او په هر حکومت کې. په بعضې ځایو کې ښه خلک او خراب خلک شته. یعنې هېڅ نظام داسې نشي کېدلی چې هغه د مکمل ټول ښه خلک وي، هېڅ نظام داسې نشي کېدلی چې هغه د ټول مکمل بد خلک وي. نو په نظامو کې بد خلک او ښه خلک شته. دلته مونږ د ښه چلند خلک هم لیدلي دي چې ډېر ښه چلند د خلکو سره کوي او بعضې داسې خلک هم لیدلي دي چې هغه
خبر هم ده چې ځینې وخت ځینې کسان هغه د قوانینو په د رعایت پر اهمیت باندې یا توجه نه کوي او یا نه پی پوهیږي. نو که مثلا د سیمې ښاروالي تاسو ته وایي چې په ځانګړو ځایونو کې ودرېږئ یا کراچۍ ودروئ چې خلک یو ځای ته راټول شي د دې لپاره چې په ښار کې د ګڼه ګوڼې او د ګډوډۍ مخه ونیول شي، نو فکر کوم دا خو به ډېره منفي خبره هم نه وي که څنګه؟
تکل صاحب، اصلا خبره همدلته ده چې مونږ د له اجتماعي لحاظه یو عامه پوهاوي ته ضرورت لرو چې زمونږ خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړل چې هغه که چېرته زمونږ دولتي کارمندان دي او زمونږ اهم خلک دي، اول باید ولس په دې باندې وپوهول شي چې مثلا د تاسې لپاره مونږ کوم کوم کارونه په نظر کې لرو. اوس که یو حالت راشي مثلا داسې خلک دي چې په ښار کې به پخوا ټول موټر د ټیکسي په رقم چلېدله، هغه که شخصي موټر و که هر رقم موټر وله، هغه به خلک دي شخصي سواری لپاره استفاده کوله. خو نن هغه ته دولت دغه یو هغه مقرر کړی ده چې هغه موټر چې په ټیکسي رنګ کې دي او د ټیکسي امر ورته اخیستل کېږي، هغه سواری چې ګوای چې هغه موټر چې ټیکسي رنګ کې نه دي شخصي دي، هغه نشي کولی چې سواری واخلي. نو دا خو د قانون له لحاظ دا به د خبره نه ده، دا باید خلکو باندې عملي شي. ولې په یواځ کې هغه خلک چې مثلا هغوی پخوا ټیکسي وانی کول او په شخصي موټر کې هغه دې راشي مثلا ځان ته د یو بل کاروبار ته زمینه برابره کړي. او په ځمن کې د تاسو تر خبرې پورې راشم چې په دې کې مونږ هغه خلک لرو چې د دوی د کراچۍ لپاره چاروالۍ کې جای ته اینېږي، ورته وایي چې تاسو په دغه فلانۍ ساحه کې په منظم ډول باندې درېږئ، یا به مثلا هغه خپلې کراچۍ په دغو ساحو کې درووئ. خو کله چې هغوی ته ورځي، هغوی مثلا هغه د چاروالۍ د پلان نه پرته په هره ساحه کې چې د دوی زړه شي هغلته درېږي. نو دغه یو څه مشکلات په دې ارڅه کې شته چې مونږ باید دلته کوشش په دې باندې وکړو چې اول باید عامه پوهاوی د خلکو لپاره وشي.
بله خبره مو وکړئ چې ستاسو په خبره باندې زه ور زیاته کوم چې البته داسې به هم نه وي چې ټول به هغه کسان یا هغه کراچۍ لرونکي چې مخه نیول کېږي ښایي ټول هم هغه خلک نه وي چې له قانون نه سرغړونه کوي یا له ټاکل شوي مقررات سرغړونه کوي. په ځینو ځایونو کې د وړو مافیایي ډلو لخوا د فساد راپورونه هم ورکول کېږي. ویل کېږي چې سیمه ایز مسؤلان له خلکو نه د کراچۍ په سر باندې پیسې اخلي، سهار هم پیسې ترې اخلي، مازدیګر هم پیسې ترې اخلي. نو کېدای شي یو بل دلیل دا هم وي. یعنې متعدد مسایل دي چې د دې باعث کېږي چې یو څوک چې وړوکی بزنس یا وړوکی تجارت لري په یوه کراچۍ باندې کار کوي، راځي په یو ځای کې ولاړ دی، نشي کولای چې ځان لپاره یو مناسب کار پیدا کړي.
ګوري تکل صاحب، ما مخکې تاسو ته همدغه موضوع ویلی چې په بعضې حالاتو کې چې کله مونږ ورته چې ګورو په بعضې حالاتو کې په دولتي کړیو کې مثلا د خلک پیدا کېږي چې هغوی په فساد کې ښکېلي یا مثلا په خپل وظیفوي صلاحیت کې چې دي له خپل وظیفوي صلاحیت نه ناوړه ګټه اخیستنه باندې دوی تورن کېږي یا دوی ناوړه ګټه اخیستنه کوي. نو هغه که په وړکۍ سطح باندې که په جګه سطح باندې دغه حالتونه داسې یو حالت ده چې افغانستان یو وروسته پاتې ملک ده. او په دې کې چې هر حکومت و که چېرته جمهوریت و که لغه مخکې حکومتونه و کوس عمارت راغلی ده، دغه پدیده چې د فساد پدیده ده یا مثلا د وظیفې نه د ناوړه ګټې اخیستنې پدیده ده، دغه پدیده مکمله په دې وطن کې نه ختمېدونکې ده او نه به ختمه شي. په دې خاطر باندې چې دلته د خلکو خواهشات دي، بعضې خلک په هغه بېجایه خواهشاتو باندې اموخته دي او هغوی مثلا کوشش کوي چې همیشه په خپلو کړنو سره د دولت نوم هم بدوي او د رعایت هم په قرار باندې نه پرېږدي او دوی ته هغه د کار زمینه چې برابرېږي هغه د کار زمینه ترې نه اخلي تر څو پورې ځان ته د رشوت یا د ناوړه ګټې اخیستنې یو لار ځان ته برابرې کړي. نو دغه مشکلات سره مو وویلې چې دا تنا په دې حکومت کې نه دي، په مخکېنیو حکومتو کې مو، او دا پدیده په اسانه باندې لدی جامع نه نور کیدونکو داونه به مرکه شي مکمل ډول باندې.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه هم شته چې کډوالۍ نه یا راستنه شوې دي او یا د کډوالۍ اړوند مطالب او پیغامونه لري، راځي په ګډه سره واورو.
ورورک تقریبا ما در به در سمم خوښ مو کړی دي، ورونه مې کړی دي زه خوښ سمم. درې نیم میاشتې مې مباس کټ کړی دي څوارلس کزه لاندې په مځکه کې، هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کاږو هغې ډوری راته کښلي وې، په دا کې به پرې ایستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. نو خواري مو کښلي دي، تکلیفونه مو کښلي دي. اوس دلته دی، هلته مو دا نه پرېږدي ورور، اړی مو موږ وکوڅه موږ پاتې شي. تو خو مو یو ناره واوره، غږ مو واوره، درې چاپره خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نسم اوښتی، زه وکم څه؟ زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړې یم، ریړۍ کې، چې زه د پښو د تګ نه وم ابل ګش چې ګیر کړم، دا رقم یې وویل. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی، زه وکم څه؟ نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واورې، او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول دپاره مې څه لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو دپاره داخلېدو کې زه دا ونډ چارواکو ته دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو او دار شو. موږ سره د نورو موادو کې دپاره موږ سره مدد وکړي. دلته د یونیسیارو څخه مو هم غوښتنه کړې ده، خو هېچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده.
ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو سره هیله د ورور د پاکستان ظلمو ته وګورئ، چې پاکستان ظلمونه ظلمونه کوي، چې افغانانو تر غاړو کښي، تر پټوانو کښي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي، چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی، بې عزتی درکیا، بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی، پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
د اوریدونکو غږیز پیغامونه وو چې له ستونزو یې شکایتونه کول، او اکثر هم د کډوالۍ اړوند شکایتونه. ستنکزی صاحب موږ مخکې یادونه وکړه چې خلک، عام خلک، له کډوالو سره څه کولی شي، او خو د دولتونو مکلفیتونه وظیفې دي، مسؤلیت دی چې له کډوالو سره مرسته وکړي. نړیوالې ټولنې او نړیوالې ادارې دي، نړیوالې موسسې دي چې د هغو هم په دا دومره کلونو کې مرستې کړې دي، او کار یې همدا دی چې له کډوالو سره مرستې وکړي. مګر عام خلک، عام زه، ته، ستاسو ګاونډی، ستاسو خپلوان، ستاسو کورنۍ، وروڼه، خویندې، دا له دغو کډوالو سره کوم مکلفیتونه لرو چې څه ډول مرسته وکړو کله چې زموږ په ګاونډ کې یو نوی کډوال راځي، یا له ایران یا له پاکستان هیواد ته راستون شوی وي، او یا که نوی هم چې ګورو چې مثلا د تورخم له لارې یا د نورو دروازو له لارې افغانستان ته کډوال رزي زمونږ غ ټولنیز مسؤلیت او مکلفیت څه دی چې څه ډول مرستې ورسره وکړو؟
پوری جناب تکل سے اول کو منہج دی مسلمان دا دی مونږ او تاسو دی مسلمان په اج باندې مسؤلیت را دي چې عموما لیو بشر سره څوره چې چې هغه به مثلا د تا خپل افغان وروري یا بل افغان پوری لو عموما لیو بشر سره دا مونږ او تاسو دی مونږ او تاسو دین وایي چې تاسو ټول بشر سره د کومک لاس وسی او مونږ تاسو ته مثلا دا هغه درکو پیغام درکو دین به تاسو دین راته وایي پیغمبر هم دا وایي چې تاسو له هر بشر سره که هغه هر څوک وي د یو انسان په هیڅ باندې د مرستې لاس ویسی. نو اوس که دغه حالاتو ته په کتو سره ګورو مونږ تاسو له بشري ستونزو سره اوس مواجه یو، خو مشکل په دې کې ده چې مونږ په خپله دغه کار ځان ته کتلی ده او دغه لارې هم ځان ته ستونزمنې کړي دي. د اوس لپاره لکه دی وخت چې هغه ورور ویلې زمونږ مهاجرین چې کله راځي افغانستان ته یوازې د دې چې هغوی لپاره کراوې راټیټې شي او د کورو کراوې که مثلا په لس زره یې هغه پنځه زره ته راټیټه کړي، په پنځه زره یې دوه نیم زره یې ورته برعکس زمونږ زه بعضې وخت د ما دغه ذهنیت خلکو ته داسې واوړي چې خدایه دا څه رقم خلک دي یوازې د دې چې د یو مسلمان په درد باندې دردمند شي، د دې نور هم هغه حسادت او هغه کینه او بغض عداوت په وجود کې راپورته کیږي او مغروره کیږي او کبر ورته پیدا کیږي. او هغه مهاجرینو ته چې هغه په ډېرو ستونزو او کړاوو کې راوړي د خپل وطن خواته او پنځه روپۍ د خپل خوراک ډوډۍ لپاره نه لري، هغه ته هغه کور چې په لس زره باندې په پنځه زره باندې په کرایې هغه ورته په شل زره په دېر زره په کرا ورکوي، د ډوډۍ کومک خو نه ورسره کوي، لاسنیوای خو نه ورسره کوي. برعکس هغه چې له هغه سره دي هغه د پنځو ورځو ډوډۍ هغه هم د ده له وجود نه مثلا راخلي او د اولادونه هغه ډوډۍ درېنه اخلي. نو زه وایم چې په لومړي سر کې خو اول دي باید دا کوشش وشي چې دغه د مونږ دوستانو عزیزان چې په افغانستان کې د کورو چکتن دي او دوی ته خدای د مځکې په سر یو کور ورکړی، دوی د شکرانه د خدای ادا کړي او دا د مهاجرینو وروڼو ته که چا په مفته ورکوی شوی په مفته دي ورکړي، دا حالتونه موقت دي، دا به ټول تیر شي دا ستونزې او کړاوونه، او که نه یې دا کراوې دې راټیټ کړي بل دې ته د دولت دغه تدبیر ونیسي چې دغه کراوې دې مثلا دولت ورته تعین کړي، مثلا دغه یو مدیریت دې ورته وکړي، ورته ودی وایي چې یو اتاق په دومره په کرا باندې، دوه په دومره او درې په دومره باندې، له دې نه پورته څوک حق نه لري چې تخلف وکړي. دغه یو مسله دی ورته حل کی. په دوهمه موضوع کې دغه موضوع ده چې مونږ د یو انسان په حیث باندې که په خپل کور کې مثلا ډوډۍ لرو که هر څه لرو هغه باید مونږ نیمایي خو له دوی سره په دې باندې مونږ کمیږو نه، مثلا د مونږ د فامیل ډوډۍ کمیږي. که چېرته په څنګه په ګاونډ کې مونږ ته داسې یو ګاونډی راځي چې هغه په ډېرو مشکلاتو کې ده، هغه خپل درې وخته ډوډۍ چې ده هغه به راخلو د دوی له اولادو سره هم باید نیمایي کړو، په دې باندې مونږ نه کمیږو او نو مثلا په هغه ډوډۍ باندې چې مونږ کره کې لږ اضافه پاتې شي هغه باندې مونږ ډېر شو. نو کوشش باید وکړو چې د خپل همسایه د خپل ګاونډ د خپل مهاجر ورو لاسنیوی وکړو. هغه مهاجر ورو که چېرته د افغانستان هم نه ده، کله هر کشوره له بل کشوره راځي، که یو پاکستانی د مونږ ملک ته راځي، که یو ایرانی د مونږ ملک ته راځي، دا د یو مسلمان په حیث باندې د مونږ دا وجیبه ده چې باید د هغه لاسنیوی وکړو په دې خاطر باندې چې دا د مونږ او تاسې دین راته ویلي دي، دا د مونږ او تاسې هغه د حقوقو له لحاظه د یو انسان له بل انسان سره هغه حقوقي مسؤلیت هم دغه ده چې باید مثلا مونږ تاسې ورته ادا کړو. نو دا باید مونږ د خپلو دوستانو لپاره دغه کار په هر بیه او پیمانه باندې چې کېږي دوی سره باید لاسنیوی وکړو.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو ستانګزی صاحب په یو بله مسله باندې هم که لطفا تاسو رڼا واچوئ. دلته البته بحث پرې ونه شو، خبرې پرې ونه شولې، لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه مکتبونه ښوونځي دا تړلی دي مخصوصا د نجونو لپاره. اول خو دا چې د میلیون په شمیر کله چې کډوال له بهر نه راستنیږي خپل هیواد ته د نجونو مکتبونه خو هسې بند دي. اول لنډ کړه ته ووایاست چې د نجونو د مکتبونو خلاصېدو ته تاسو په افغانستان کې اوسئ څه امیدواري شته؟ دا پوښتنه چې ځواب کوي بیا به زه نوره بله پوښتنه هم تاسو نه وکړم.
تکل صاحب داسې یو کار ده چې بعضې هغه مسایل چې هغه ولس که هر څومره هغه ته مثلا لیوالتیا ولري تر هغو چې پوهېږي دولتونه مثلا خپل کار ونه کړي یا حکومتونه خپل کار ونه کړي د ولس د وسې نه بعضې خبرې پورته خبرې، لکه اوس مثلا دغه خبر چې ده دې ته ټول ولس لیوالتیا لري. زه منهیز د یو افغان په دې کوشش کوي چې لور مې باید درس ووایي، ته منهیز د یو افغان یا هغه ټول افغانان چې په خپل وطن کې اوسېږو هر یو په دې کوشش کې چې لوبي به درس وایي.
زما مطلب دا و چې څه مو اوریدلې دي د کوم پرمختګ نه هیڅ
ګورې. دغه د ورځې مونږ هر وخت د اسلامي امارت د چارواکو نه دا پوښتنه کېږي، دوی به همدا وایي چې مونږ په طرح باندې لګیا یو او مونږ مثلا کوشش دي کوو چې په یو اسلامي چوکاټ کې دغه د مکتبو دروازې پرانیزو او دوی ته یو ښه طرحه برابره کړو. نو تر اوسه پورې ماما غ خبرې دي او مونږ دغه ته مثلا اوس هم د خپل
امیدوارۍ چې ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې غیر رسمي لشپګم ټولګي د پورتنجونو لپاره ځینې خوندزي په غیر رسمي ډول کار کوي. تاسو څوریدلی لاندې راته وایئ لطفاً.
په تکل سي محترم یو مساله د شه د غیر رسمي توګه باندې د شي بازي جايو ندي چې هغه دارول علوم ندي، دارول علوم د مدارس په چوکاټ کې د انجونو لپاره په کابل کې خلاص دي او په دغه دارول علوم کې ترڅنګ دي چې د قران کریم او شرعي زده کړو ترڅنګ بعضې خویندې کوشش په دې باندې کوي چې هغه د خپلې آیندې لپاره مثلا عصري علوم هم لکه بعضې کتابونه هم درس ورکړي. په دې خاطر چې نجونې په بعضې نجونې رسېدلې دي تیار، هغوی په دې درسو باندې پیاوړي او غښتلي دي، نو کوشش کوي چې مثلا تر یو حد خپل دغه مشکلات سره حل کړي او په دارالعلومو کې چې په کابل کې دي یا په بعضې نورو ولایتو کې دي دوی د شرعي علومو تر څنګ
مننه. زما اصلي سوال دا دی چې د نجونو لپاره خو هسې هم د زده کړو امکانات نشته، مګر د میلیون په شمیر کله چې کډوال له ایران او پاکستان نه راستنیږي خپل هیواد ته، دغه د هلکانو لپاره کافي ښوونځي شته په افغانستان کې؟
تکل چې یو لویه بدبختي زمونږ د ملک همدغه ده چې کله د جمهوریت په نظام کې هم مونږ وزیران درلودل چې خیالي مکتبونه یې جوړ کړل او پیسې یې وایستلې په خیالي مکتبو باندې، نو متاسفانه چې په نظام کې داسې پیاوړی کار چې د مکتبو لپاره سوی و د ولسوالۍ په سطح باندې، اوس مونږ که مکتبونه لرو په ډېره کمه سطح باندې، هغه په مرکزونو د بعضې خارو کې شته او په ولسوالۍ کې مونږ حتی که راویني سو له خپل ولایته مثلا مونږ په میدان وردګو کې د هرې ولسوالۍ په سطحه هڅه کوي چې د خپلې بسته یوې ولسوالۍ په سطحه باندې یو مکتب لرو یا دوه مکتب لرو چې هغه په ډېرو لویو فاصلو کې دي او خلک په ډېرو مشکلاتو او کړاوو کې غوږې ته ځان رسوي. نو همدغسې چې ټول مملکت ته وګورې زمونږ اوسنی حالت ته په کتو سره د مکتبو زمینه به زه وایم چې ډېره به ستونزمنه وي چې دوی ته به زمینه د درسو برابره شي، په دې خاطر باندې چې نفوس زښته ډېر روان ده، مهاجرین زښته ډېر دي او دولت هم ورسره لاس ګرېوان په دې باندې ده
ته هغه امکانات چې د دولت فکر کوم چې له ستانګزي سپ سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. زما همکار منصوري صاحب کوشش کوي چې یو ځل بیا له دوی سره تماس ټینګ کړي، که څه هم د خبرونې ډېر کم وخت تر پایه پورې پاتې دی، مګر بیا هم کوشش کوو چې دغو مهمو حیاتي پوښتنو ته ځوابونه د امکان تر حده پورې ترلاسه کړو. ګورو چې مونږ کولای شو کنه چې ل خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانګزی سره وصل شو او که نشو کولای. البته د یادونې وړ ده چې زمونږ د دې خبرونې د بحث موضوع له بهر نه هیواد ته د راستنو شویو کډوالو موضوع ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې له پاکستان او له ایرانه له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې د بودیجې له کمښت سره البته مرستندوی مؤسسې مخامخ دي، او دا په داسې حال کې ده چې د همدې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له 2023 کال راهیسې چې پاکستان د کډوالو د ستنولو بهیر شروع کړی تر اوسه پورې شاوخوا 3.5 میلیون کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. البته ډیره برخه جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي دي او افغانستان ته راستنه شوي دي چې اوس مهال له هر پلوه د دې کډوالو د ځای په ځای کولو او دوی ته مخصوصا د کورونو د چمتو کولو په برخه کې، او لکه څنګه چې د خبرونې میلمه ښاغلی ستانګزی اشاره ورته وکړه، د ښوونځیو د چمتو کولو په برخه کې او حتی د عامه تاسیساتو د چمتو کولو په برخه کې د دوی لپاره
خورا زیاتې ستونزې شته او دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له کډوالو سره مرستې بندې کړي دي، نه یوازې له کډوالو سره بلکې د ملګرو ملتونو د ډیری ادارو مرستې له افغانانو سره بندې شوې دي او د طالبانو حکومت هم له دې چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی په دې برخه کې ډیر لږ امکانات لري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزي نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او تر پایه مو واورېده.